سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشي او د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا OIC غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړه توګه او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت مرسل وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې ده چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د داعش د خراسان ولایت څانګې د ترکستان اسلامي غورځنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکارۍ سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوې ده او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم بوشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یوه راپور کې ویل چې په 2016 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1,118 پسند ایالت کې 1,050 په خیبر پختونخوا کې 2,500 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1,998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 300 نور تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه درلې او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبه تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډېدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 غاصلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
چېرې دا د یو مهمو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ونیول شي. د نورو خلکو په پرتله د یو علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
افغانستان کې د ناول لوستلو سره د ځوانانو مینه.
زما یو تره د کندوز ولایت د بېسر د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه هلته د نرس په توګه کار کاوه.
او د بارنیو ځواکونو په بریدونو کې د وژل شوې کورنۍ غوښتنې،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوهمه ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هغوی ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوي نجونو د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د نجونو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته وي چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مننه اوسې جانې. د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره یې نجونې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ملال یوسفزی دغه راز په ښکاره ډول ووایي چې طالبانو د نجونو په ګډون پر افغان ښځو یې هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي او په خبره یې دوی لخپلو بیلا بیلو حقونو بی برخی کړی دي. نو موړی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو هغوی ګډون نه ده کړی او نه هم داسې والی ګډون نه ده کړی. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب ویلی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای و هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو افغان جنو ته له بیلابیلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو له مخې اوسې جانې ټاکل شوې د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به یې په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي له لوري په مسلمانو ټولنه کې د نجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوې دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دی غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای ده. اوسې جانې لزدا کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د ښوونځي وزدا کوونکو پښتني ازادي راډیو ته وویل
اوکه دای څه چې د دیني علومو او د اسلامي هوادونو دا خبره کېدای شي چې د نورو خلکو پر طالبان ډېر غزا وکړي. کچېر دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه لاسي د نورو خلکو پر طالب د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
دا راز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سوي بندیزونو په لری کولو مشروطي کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشست کې شورا اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وزیر
دا وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای سي د افغانانو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او وازی د کړی چې د زده کړو حق نه وازی انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تاګه راګرځول شوي دي. بله اوسې جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیاتو په تړاو به موږ سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، زمونږ همکار فیروزه عزیزی و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. بیا د دې وی چې د تورته ډیر شمیر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په بار پاغه غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې د پوره داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولای د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګ له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د چټولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کوردننه اندونه دا دي چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغه نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوي وي یا د مغوی سره د مرستې په پار دغسې ډول غونډې شوي. موږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبرتي. د همدغې موضوع په تړاو راسره د تلیفون په کرخه د ښځو د حقونو فعاله اغلې لطیفه سلارزۍ وصله شوې ده. سلامونه اغلې سلارزۍ، وخت بخیر. کرته وي چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خواخوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو به شو اوسئ.
بله، ما ویل چې دغه کومه وروستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي که د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلتا زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلی و نو اول له دوی څخه منندوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نام هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې دا غېدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله امیده ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په داسې ټو باندې پایلې پکې خود خوږي چې خبر هم نه دا تل دا باندې هیواد کوخ کړی دی چې زمونږه هغه حقونه چې
بله مننه. د تعلیم د مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزای پلار زیادین یوسفزای وایي چې اسلامي هیوادونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لورې ملالی یوسفزای په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملالی یوسفزای د نجونو د تعلیم لپاره د ملاله فاند نومې خپل سازمان له لارې کار کوي. تماشال رادیو خبریال طاهر خان له زیادین یوسفزای سره مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکې چې دي دا د سکولونو محرومه دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومی تر ټولو زیات ده
پاکستان کې بیا په کم ځکه کم ده یعنی د شرح کم زیات ده او تعلیم کم ده کم
تعلیم په بلوچستان کې کم ده تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم ده یو زر سکول چې دی د پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي په دې سکول کې سکار نه کیږي پدې کې ستو ما طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا دې کې ساوت پنجاب دې
تاسو په 200 بوګې سکرټار ته لګوایو
موږ په 200 بوګې یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګلک کې دا و سو ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیون ډالر چې دي دا موږ خرج کړی دي پاکستان کې هم څه پروجیکټس کړی دي په پښتونخوا کې هم کړی دي په ساوت پنجاب کې هم کړی دي دا د وکالت اډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیون ماشومان ته سکولونه نشو
جوړولای
مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو یو رائټس یانا چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق اومن
حق اومن نه لشي او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکی افغانستان بم له خبرو افغانستان کې تاسو څنګه سکارم کړی
افغانستان کې مونږ په 13 د 2012 نه مونګه د لسو تنظیمونو سره کار کاو تقریبا 3 ملیون ډالر چې دی د مون په افغانستان کې خرج کړی دی طالبان وخت کې بیا دا شو چې سمره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېخو دو نو دغه په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونو چې کوم دی دغه بهر وشتل او دغه نور ملکونو کې آبادول دغه کار هم بیا زموږ فند کړای دی او اوس هم مونګه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه په کار خو بیا هم په ځغه سخت حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دی دغه
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشیتلې خزه کار ته نشیتلې یعنی سیلم نشوته او بیا تاسو ته پد د چې اوس اوسي ماشومان جنکې چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی تاسو باندې بار کې سره ای
زمنګ عدالت دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید اپارټاید نظام دی نړی دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټاید نظام دی او دا
هغه خو چې موږ خو ته حقوقونه ورکړي دي هغه خو چې دا امیر
هغه خو بهر سوی او دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری دا ورسره او یا اپالوجیټک شورت وی مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری
دا موقع ماته ذکر کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه د جنډر اپارټاید نظام په نوم یاد کړی دی او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی دا ته ماحلی دا غیر اسلامي کار دی نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو د پاره
ډیر مننه
تماشا رادیو خبرال خغلی ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربې خبروي ته چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوي افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي او وایي په نور نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي نور حال دا به د سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخ هوا خټین کور د لمدې خاورې وګم سندلې د شامه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر ستریز دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی ښه شوي دي، بیا بالخصوص د ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي، لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. نور هله په دې راپور کې اورو.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوټ ته هم خپور شي. برنټ اوټ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحه تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 168,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سې شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس شار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی و. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینیه په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
په افغانستان کې د بارني زوکنو لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصيلي پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بیوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپکلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د غسرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي و وژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بي سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کال په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې د یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل پدې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خصوصا حل ده هغه باید محاکمه شي او په زمين کې هغه کوم جبران د خساره چې لازم ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکن نه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولای شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کرش مېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکی وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکی خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د ومه ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بللی دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرسل ویند هم د فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې تورسي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه دي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و می ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرې کوي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تنگزی ویلو مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان دی، دوستی ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسید او د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي. همرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هماغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هماغه وخت کې دغه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید دوی ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه وه نو مکتب او رخصتیانې وې. دلته د دوستانو سره راغلی او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تېر شو. تقریبا څلور میچ مو وکړه لسواري ته. بس نو دغه رخصتیانو ورځې شپې د خپل د کرکټ مینه دلې ماتو.
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او همدې مونږ هم ټیکټه واخیسته راغلو. دلته مونږ کونو ښار نه راغلي وو، فریشن ښار ته. مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم وو او دلته مونږ لوبو وکړو. ډېر خوند واخیستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم سړي مشي ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربه توپ په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې خو پاکستانی رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پرېکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توپ جوړیږي تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی خو طالبانو نه دي لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبل ایاس چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسې د برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چیرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دیم زیانمن شي. دا دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هیڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بلان ډیر امیدواری ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي بې سرنوشت او بې سرپرستي د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مالي حلال ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې پر طالبان باندې فشار راوړل چې ځکه طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه په سیاسي لحاظ او ځکه په اقتصادي لحاظ او سیدي اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چیرې د دې لار څخه پر دې باندې فشار راوړل شي شاید د دې په پالیسي کې اداکل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدی په افغانستان کې دومره جدی نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د ژغ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل ژغ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل شي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځند شوی دی او ډیر په ځند باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موکې باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ
شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانگزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانگزی چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، وینان مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړ، تر وخته چې دا مذاکرات کامیاب وسول اخري فیصله به باندې اوس زمونږ توقع له امریکا نه همدا ده چې کله دی یوه دوه هفتې بعد دی قدرت ته راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایډن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي، د افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړل، په میلیونونو انسانانو پکې ول تباه کړ، خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانگزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وې چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړې، خو د همدې اعلامیه بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بندې شي چې په خوشي لارو لګول کېږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
دی حالت ته په کتو باندې ښکاری د سي چې راتلونکي د طالبان لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونو ډیر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجنه، ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېری پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساری عاشق ملنګ جان د شاعرې په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چا غوښت کړو ویل چې جانان مې یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلورې بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لوی فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسیدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړنګ پر غاړه د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې زما د دښمن دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غیږ دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
کچیرته پردن په دغه برخه کې کمی اندېښنې موجودې وي خو خبره ده چې یو شمیر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په حق له باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپارل شي دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د لیګټو پرانا کې د موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې پاړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي خو وایي د لومړی لیست د چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خبرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوی ورځ افغانانو ته بهانه لټي په برمل کې لبمباری ورسته یې تیرونه اسلام آباد او غنو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان مېرمن او حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان له ګریبانونو نیسي او زندانونو ته وړي. غنو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه 3000 روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. لامدې مله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزي قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویر جمعهتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول لیدي. د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي. لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالی لاس راستنی شي.
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دیني ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعیا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دې له ځان سره بیایي په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دي چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د څو ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دوی واقعیا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ سره راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې په پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی د په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي. دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي. د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی لپاره غږ پورته کړي او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شننکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلې او رسنیو لاري واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه غډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین لاري په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنونکي وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره لوګد محل راځي د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینه او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللې په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللې.
بینان د واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی. هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی خپل اختیار دی د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی. یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لړ کې داسې یو تبلیغات کې
طالبان باید په ټول قوت وسدغه کې افاده کوم چې کریستیانی که حد ده که ګمان ده که ارڅنګه دي د واخان دفاع ته چمتو سي. باید غفلت ونه کی او دغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي. یو لږ ځای باید پر نږدې چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهت ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې د ذهن سازي لپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه ښه کي چې څوک دې د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومتر په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14.5 کیلومتره پورې پلان والی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره، شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ پر کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونه د لند خبرونه. تیرونه د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2014 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر اویا تنه و چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویا تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرې د ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو لامل زیانمن شي. مولوی کبیر همدا راز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکو کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګامبیا د پوهنتون د استادانو غبرګون لپاره ویلي وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینای د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینه هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي، دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو منظور شوی او علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې سمو د وړاندې پرې د نمایشي امتحان لاري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه وشل شول. خو د طالبان لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د ورتیا او د ارزولو لپاره تر سره کی. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپېته سازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفی په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډي لوبډله دی افغان لوبډله سره چمپیونز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفی ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستانه وغوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزڼ ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره اووه شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پختونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لا نه ده ورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم ملایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاڼم هر اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې اوم ورځ له سید شینواري سره مهر